ወገቶ
رضون کو خبرونه مو لمشاله دی وردل پدینی مای کې ساس لپاره مشالونه اونې ځ خبرونه هم لرو خو لمړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره اخیستي ریاض مساخل ته وښ
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د افغانستان د مفاهمتي عمل لړکې د سلور ملکی کمیټه په غونډولي کلی دغه لړکې د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز وایي چې افغانستان کې مخ پسې واقعیدونکو حملو او تشدد په پیښو ټولو ډلو ته سخت اندېښنه ده او د تیرو 15 کالو نامنه د دغه هیواد ولسته سخت زیان اړولې دی. نو ځکه د سلور لخیزه کمیټه په درېم غونډه کې یو وار بیا په افغان طالبانو غږ وشو چې مذاکراتو کې شامل شي. ورسره د مذاکراتي عمل لپاره د روډ میپ منظوري هم ورکړې شو. اداري مخکلي کې چې د کمیټې کردار په خپل ځای خو افغان طالبانو د مذاکراتو نه وړاندې شرطونه ایښي چې یو خو د امریکایي کوال افغانستان اوزي او بل دې د دوی د مشرانو نومونه له تور فهرسته وباسي. بل خو هندوستان کې د وینا په وخت د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله ویلي باید طالبان وسله وغورځوي او مذاکراتو ته کینی. اداري اخره کې لیکي چې نه خو امریکایي قواد روان کال اخره پورې له افغانستان وزي او نه دا ممکن ده چې طالبانو نمونه له تور فهرسته وستي شي او تر څو چې دا نوي شوي نو طالبان هم د مذاکراتو میسته ناراضي. نو ځکه داسې حال کې پوخ امن او کلاره راوستل یو ګران عمل دی. البته پکار ده چې د مذاکراتو سره سره شا په شا مذاکراتي عمل هم جاري وساتل شي او باید د سلور اړخیز کمیټې د راتلونکو غونډې نه مخکې په دې عمل شي کدا سي نوي نو مذاکراتي عمل باد تشي خبره پاتې شي. د دې ترڅنګ ځینې ورسپانو خپل اداري د کوټې په بمی چودن لیکلي دغه لړکي مشرق ورسپانه لیکي چې د کوټې پر ریډ زون کې د کچاري سره نږدې یو ځان وجون کې د اف سي په کاروان حمله وکړه چې پکې نه ته نمړ او 15 جوبل شو او د حملې زمواري کلدم تحریک طالبان خراساني ډلې منلې ده. اداري وایي چې پر ریډ زون کې د دومره سختي سکیورټي باوجود حمله کېدل د فکر وړ خبره ده ځکه چې د سره وسلوال خای دوی کله او کمزه او غوړی خپل اهداف په نخه کول شي او چې د دومره سکیورټي په ځای کې حمله کیږي نو په عام ځایونو کې سنش کیدی. اداري اخره کې لیکي چې د حمله رستو د سرکاري لوړ پوړو بیانونه راځي چې د حملو نه باندې یریږي او دا حمله د دوی عزم نشي کمزوري کولی. خو د بیانونو ته د حقیقت رنگ ورکولو د پاره ضروری ده چې د افسران خپل کار په سم ډول تر سره کړي، خپل سترګې او غوږونه خلاص وساتي ځکه چې وسلوال دا قسمه کاروایانې په یوازې نه کوي بلکې دوی سره ډیر ملګری وي چې ورته اسانه برابر وی او دوی منزل ترسوی. نو پکار دا چې د هغوی په ضد هم کاروایی وشي او د لړکی پولیسو او قانون نافذونکو ادارو سره سره بلدیتی نمائندگانو له هم خپل کردار ادا کول پکار دي. او د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې د ملګرو ملتونو دستر سکتر بان کی مون وینا ته پام را ګرځوي چې پکې هغه ویلي داعش وسلواله ډله د پاکستان، فلپاین، ازبکستان، لیبیا او نایجیریا په ګډون نورو وړو وړو ملکونو وسلواله ډلې خپل ځان ته اړول شي ځکه چې دا وخت داعش تر ټولو مالدار وسلواله ډله ده او 2015 کال کې د ډلې د تیلو نه 50 کروڑ ډالرو پورې آمدن کړې ده. اداري مخکې وایي چې د دوی د زیر اثر بانکونو نه 1 ارب ډالری وستې شوې دي. دا راز د دوی علاقو ته ننوتونکو ټرکونو نه هم دا خلک ټیکس اخلي چې ورسره د دوی آمدن کې ورس پورس اضافه کیږي او دوی کولی شي دا پیسې د رستو پاتې او غریب ملکونو په ځوانانو ولګوي چې ورسره هغه خلک د دوی په لاسو ورتلی شي. د دې سره سره ځنې مذهبي نارې هم د غزوانان د تباه سره مخ کول شي. اداري اخره کې لیکي چې هر څوک پاکستان کې تر دې د ماده داعش وسلواله ډلې بشپړه تنظیم نشته خو بیا هم گاونډي ملکونو کې د دې جرړې په خورې دودي او امکان دی داخلك پاکستان تر ووړي. نو ځکه د بانکی مون خبره لپام وستل ندي پکار او د پاکستان حکومت او قانون نافذونکو ادارو لا د لړکي چمتو سیدل پکار دي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستان د سکولونو د امنیت په باب د ماشومانو د کونکو او د هغو د میندو او پلرونو د اندېښنو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. بل په لور د یوریشیا ریویو جرنال ویبپاڼې په یو لیکنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول موضوع راخستی. د دوه مقالو غټې برخې له هرم بچاورو
د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي د خیبر پختونخوا په 400 کې پر باچا خان پونتون د جنوري د 16 نیټې د وسلوال برید لامل د پاکستان په زیاتره برخو کې تړل شوی سکولونه 13 بیرته پرانستل شوی دي. خو د لیکنې تر مخه د سکولونو ته تلونکي ماشومان او د غوی میاندې او پلرونه لا هم د ویرې په حالت کې دي. په لیکنه کې وړاندې راغلي له پاکستان او طالبانو جلا شوې وې ډلې چې پر باچا خان پوهنتون د برید ذمہواري یې قبول کړې. د دغه حملې د ویډیو خپرولو په ترڅ کې د ورته نورو بریدونو کولو دړکه هم کړې ده. په لیکنه کې د یو شمېر هغو پلرونو چې لا هم نه غواړي خپل ماشومان سکولونو ته ولیږي په حواله ویل شوي چې دوی د خپلو ماشومانو د امنیت ساتنې لپاره پر حکومتي اداو باور کولو ته تیار نه دي. لیکنه وایي په خیبر پختونخوا کې تر 2000 زیات سکولونه او همداراز د 200 په شاوخوا کې کالجونه او یونیورسيټي دي چې هم د لیکنې تر مخه د امنیت ساتلې د صوبې د حکومت لپاره یو ستره ننګونه ده. لیکنه د سهیل ناصر پونم دیو 50 کلن پلار چې ډاکټر دی لخلې زیاتوي حکومت او امنیتی ایجنسی چیرته دي. د وسلوالو خپل خو خدا چې کله او پر کوم تعلیمي ادارې برید کول وغواړي ور باندې ورځي. بلخوا د یورو ایشیا ریویو جرنال پر وبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه وایي د افغانستان د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یوې کړنلارې په ټاکلو کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي یوه خوله نه دي. افغانستان وایي د هغه هیواد دروغ جوړې د بریالیتوب کلی له پاکستان سره ده، خو پاکستان بیا وایي چې په دغه معاملې کې یوازې دومره کولای شي چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ په کارولو سره هغوی قانع کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. دا اوس په افغان حکومت پورې اړه لري چې د یو سیاسي جوړجاړي له لارې طالبانو ته څه امتیازات ورکوي او په ترڅ کې د افغانستان امن یقیني کوي. لیکنه کاږي د یادو دواړو هیوادونو حکومتونه پر دې هم نه دي سلا شوي چې د سولې خبرو ته له نه حاضرېدونکو طالب ډلو سره باید څه وکړل شي. لیکنه زیاتوي پاکستان غواړي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره مخکې له مخکې شرطونه کې نه ښودل شي او د افغان حکومت هڅه بیا ده چې لږ تر لږه تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د سولې د خبرو ښې پایلې مخترش شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه تر 2000 کال د امریکا او ناتو مالی ملاتړ ته ضرورت لري. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د تور پرز ل امریکا سره د امنیتی تړون د عملي کولو د ګډ کمیشن ل لومړی غونډې وروسته خبري غونډې ته ویل چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره سیمه ایز او نړیوال همکاري ته اړتیا لیدل کیږي. په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل افغان امنیتی ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون د عملی کېدو د کمیسون لومړنۍ ناسته نن په کابل کې وشوه. د دغې ناستې مهمې پریکړې دا وې چې د افغانستان او د امریکا له لوري درې ټاکل شوې کمیټې به د امنیتی تړون عملی کېدو ته په تدریجي توګه زمینه برابره کړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قماندان جنرال جان کیمبل سره ګډې مطبوعاتي ناستې ته وویل چې د امنیتي تړون د تطبیق کمیسون به عمومي وضعیت ته په کتو تصمیم ونیسي. ښاغلی ستانکزی وایي د ارزونو له مخې له افغان امنیتي ځواکونو سره باید د ناټو او امریکا مالي ملاتړ تر 2000 کال دوام پیدا کړي.
تر 2000 کال پورې هدف دا ده چې د اوسنۍ سطح د تمویل او د امکاناتو د ورکولو دا وساتل سي. دا خپل د دې معنا لري چې د موږ ارزیابي عینی او واقع بینانه ارزیابي په اساس باندې عمره منابع او کمک صورت نیسي چې د افغانستان ملي امنیتي پوځونه په دې باندې وتوانېږي چې وکولای شي خپل دندې سرته ورسوي.
نوموړي همداراز د نړۍ له هیوادونو سره امنیتي او دفاعي تړونونه د افغانستان حق وباله او وایي چې دا د طالبانو لپاره د جګړې بهانه نشي کېدای. ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل حکومت په دویم ورځ د امریکا له متحده ایالاتونو او ناتو سره دوه امنیتی تړونونه امضا کړل چې پر اساس یې د امریکا متحده ایالات او د ناتو غړي هیوادونه به په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت له تروریزم سره د مبارزې د افغان حکومت پر وړاندې د کورنیو او بهرنیو ګواښونو د دفع کولو ترڅنګ له کابل سره خپل نږدې همکاریو ته دوام ورکړي. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان کیمپل وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون له افغان ځواکونو سره د همکارۍ چوکاټ برابر کړي او دوی پدې برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي.
د طالبانو لپاره یو واسینی لار همدا ده چې د سولې له بهیر سره یوځای شي، لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبد الله ترې غوښتي دي. له طالبانو مغوښتنه دا ده چې خپل وسلې پر ځمکه کېږدي او د افغانستان او خپل هیواد یو برخه وګرځي. خو که تاسو د ماشومانو، ښځو او افغان ځواکونو پر وړاندې خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړئ، هیڅ آینده به ونه لرئ.
که څه هم د کابل او واشنگتن ترمنز د امنیتی تړون له لاسلیک وروسته انګیرنې دا وی چې د افغانستان ځینې ګوندي هیوادونه بل امریکا سره امنیتی تړون د خپلو ګټو په زیان وګڼي، خو هغه مهال ولسمشر محمد اشرف غنی دا ډول اندېښنې بی ځای وبللې.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او ګواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. به غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال لري ته وګست لګ شبکې د تا مشالونه خبرونه هم درورو خو زو سواد ته د خبر پښتونخوا د نرسانو اتحادیه ینګ نرسز اسوسییشن وای په نورو صوبو کې خزینه او نارینه نرسانو ته یو مر نوکری ورکول کیږي، خو په دې صوبه کې د نرسانو چوکۍ لدې وجه خالی پاتې شي چې خزینه نرسانې نه وي او نارینه نرسان پرې حکومت نه برتي کوي. یاد اسوسییشن په سواد کې د یوې خبری غونډې د لارې د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې چې د نرسانو په نوکریو کې د ښځو او سړو ته یو شان برخه ورکړل شي. په اړه نور تفصیل د سواد نه زموږ همکار نیاز احمد خان راکوي.
سواد پریس کلب کې د خیبر پښتونخوا ینګ نرسز اسوسییشن غړو خبری غونډې ته وویل چې حکومت د نارینه صحت کاروندانو سره په سوکو کې زیاتې کوي او په ځای د دې چې په هسپتالونو کې د صحت کاروندان پوره پوره ولګوي، ولې د ښځو نشوالي باوجود سړی نرس په روغتونونو کې نه برتي کوي. په دا اړه د ضلع سواد مشر وقار خان وویل
په اخبار کې ټوټل خالی اسامین شوي نو 1083 شی شوی، په دې کې 299 میل نرسز اغستې دي او 567 فیمیل اغستې دي. په 567 فیمیل کې 217 چې د دوی سره فیمیل سټاف نو هغه خالی پریښودې دي. مونږ خو مطالبه ده چې په میرټ باندې د برتیا نه وشي دي 50% کوټه مونږ دراکي، لکه ګوره ضرورت خو ټول یو شان دی کنه. په هسپتال کې میل وارډ هم شته فیمیل وارډ هم شته، نو 50% دي دغه کې 50% بګي میل اخلي 50% بګي فیمیل.
د خیبر پښتونخوا ینګ نرسز اسوسییشن مرکزی مشر ارشد خان په دغه موقع زیاته کړه چې هر کال په زرګونو نارینه نرس روزنه اخلي او په شخصي روغتونو کې څوکۍ کوي، ولې حکومت دوی طرف ته پاملرنه نه کوي. دوی ویل چې ملکن ډیویژن کې د ریواج او کلتور له وجې سړی نرس زیات دي،
خاص تر سوات ډیسټریکټ سوات ډیر زیات دي. بیا دویم نمبر په شنګله کې دي، په اپر درک دي، په لوور درک دي او بنیر کې دي، زیاتره ځو ملکن کې لګ دي. په زون 3 نه لکه تقریبا مین نرسز دي. او تاسو ته خبر ده چې دا شعبه چې دا صرف نرسنګ د فیمل سره ریلیټډ نه ده، چې تاسو کوم انټرنیشنل ایریا تلاش شئ، انټرنیشنل لغت لري بار ملک ته یا سین تلاش شئ، نو خب پوره میل نرسز به تاسو ته میلا شي او هر شعبه ته چلا شئ. نو وسنی وس تقریبا په 21 تاریخ باندې کم چې لیست لګېدل دا کم برتیان چې شي د اډهاک په کانټریکټ په بیس باندې، نو په هغه کې ټوټلی لکه سب بوکس پکې شوی دي، سب کې دې شي چې ډېر زیات دغه دي جونیئر دي.
د اسوسییشن یو بل غړي سجاد ویل چې د بده مرغه په روغتونونو کې هغه تنان کار کوي کوم چې د نرس شوبې سره تعلق هم نه لري. دوی ویل
زمونږ د میل په ځای باندې ډیسپنسرز و، د ډیسپنسر دی نو ډیسپنسر په تاسو غوري په دې سیدو سپتال کې هغه سچل پی هغه زی انډیشن هغه لګي مریضان هغه غوري ډاکټر په دې هغه کینی په بیچ سی آر ای سی کې دا کار دره چې په سٹور کې چې کم دې تاسو سره میډیسن نه دی د بهر نه سید هغه سٹور کې هغه کیپ مینټیننس کوي تاسو ډیسپنسر وي واس هیلت ټیکنیشن نو پای کې هیلت ټیکنیشن دی دوا کالا نو چا وو کې اوزن نیم بیس پسانی صاحب ټیکنیشن دیس یو سیسټم وي چې پاره کې مطلب ایرر زی او ایرر ریموو کی دا کار نه چې دې انډیشن ولګي.
ینګ نرس اسوسییشن په دغه مقاصیه تکړه کچری خیبر پښتونخوا حکومت دوی سره په سوکو کې زیاتې او پر ختم نکړو نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي او د دې ترڅنګ ستر عدالت کې به دغه ټولي برتیانې چیلنج کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته وګورئ ستاسو دونکو او سم لجمن سره سم ورسېدل د ونې خبرونه مشالونه اوریدونکو. مشالونه زموږ د خبرونو هغه لړۍ ده چې تاسو پکې د باچا خان د خدایي خدمتګار تاریخ د ملګرو د ژوند او زیار پاړاوري. د نن په خبرونه کې د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز عبدالله اکبر خان اکبر پاړه معلومات درکو. د خبرونه شاهین بنيري وړاندې کوي.
خبرونه
ستړي مشاوریدن کو شاین بنری ما او په مشالون خبرونه کې تاسو ته هر کلی ویم د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبد الاکبر خان اکبر پاړه باندې ورو عبد الاکبر خان اکبر په کال 1399 کې د چرسدی په مرزو کلی کې د عبد القادر خان کرزګیدلو هغه د پښتنو د محمد زو قبیلې سره تړاو لره هغه خپل لومبیز د کړې په عمرزو کې وکړي او په کال 1909 کې د پیښور په اسلامیا های سکول کې داخله واخیسته په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخسته تاج محمد خان بیا وروسته د حاجی صاحب تورنګزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډیر مهم کردار لوبولی و عبد الاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کړ او نور زده کړې د پیښور د تاریخی اسلامیا کالج نه وکړې عبد الاکبر خان اکبر د زده کړو سره ډیره مینه وو په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وي او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو عبد الاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنگالی استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله دغه د ژوند او کار په اړه د پښتو اکیډمي استاده ډاکټر فرخنده حیات وای
دې چې دین لکه یو خو کام والا مطلب ډیر جداد او ډیر ماړه خلک دي دا نو هغه سره د ځخان سره مختلف هغه چې وینو وخت تیر کړو بلکې د هغه په وخت کې چې کوم مدرسې هاي سکول نه شروع شوه په دې کې د دې ډیر کنټریبیوشن او دا شان د دې لپاره چې کوم ډرامې لیکل کېږي او به ډرام درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولی هغه وخت پاتې خان دی دی په خپل سکول کې هغه کولی دغه ډرامې به زیات کړي نو دا عبد الاکبر خان اکبر لیکلي او دا درې یتیمان ډرامې یادېږي چې دا مطلب اډمبه دا ډرامه و چې دا دوی پښتو لپاره لیکلې وه او هغه سټیج کړي وه په سټیج باندې او په پښتنو باندې لکه دا وخت دومره اثر کړو چې وی چې د دې د ډرامې وکړه سټیج کې نو باقاعده پښتنو باندې چې بیا کوم ناس نه وي به په جوړولو مختلف لکه مطلب دې د شناخت دی چې موږ ته د پښتو د ډرامې بابا دم دغه باندې تقریبا دې تعارف کولی شو نه چې ابتدا دې د پښتو د ډرامې د عبد الاکبر خان اکبر نشوي دا
په اسلامي کالج کې د زده کړو نورستو هغه لیګړ تلاړه او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه کوله د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امنوایی د باچا خان ټول ملګری د خپل تحریک سره مخلص وو خو په دوی کې عبد الاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډیر مهم کردار لوبولی دی نوموړی زیاتوي
عبد الاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګرو پاغې کې یو د عبد الاکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو د دې تحریک په حواله باندې او د خدماتو په حواله باندې یو خدای چې دا د باچا خان تقریبا همزولې وو باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه سلس کال پر خو چې د دې کښرو نو په دې وجه باندې دا سره ډیر نږدې پاتې شوی کله چې اول دوی د سکولونو کم سلسله شروع کړه د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو د لپاره په اوتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کولو کو نو پاره کې هم ورسره عبد الاکبر خان ملګری وو د هغه وخت سره کومه وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډیر زیاته د پښتنو لپاره بلکې د دنیا په مثال کې کوم غدا شوی چې په هغه وخت کې لکه داسې مثال به موږ ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو په یو ډېر قسمه مزاحمت او د ختمول د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي بله په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چار پیچل ته نو ډېرې داسې مسلې وو چې د هغې د وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ تربګنې نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحي په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې وو هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی وو
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1900 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړ او د هغه ځای بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو ایمن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د یوې سفرنامې په شکل کې لیکلی دی. په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي،
بل چکلا د پاغ ټیم کې د هجرت کم تحریک او پاغ سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر مو چې د لاړ ول افغانستان ته، بیا ترکمنستان ته ورسته لاړو، بیا د ایران په لار باندې واپس راغی. نو دغه سفرنامه دی ولیکلا، د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکلا، او د دغه سفرنامې څه حصه چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامل ده، ډېره زخیمه سفرنامه ده، ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې، نو د هغې پوره پوره معلومات پکې دي. روحانیان او د مغولو تاریخیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورت حال دی، ادبي سیاسي هغه زموږ مخې ته دي. بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په ازادۍ کې د پښتنو برخه، نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیت وو، د ټکر چې کوم واقع شوی وه، د قصه خوانی کوم واقع شوی ده، د بابړ کوم واقع شوی ده، او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره، دی یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هریپور جیل ته راوستي شوی، او جیل په تنګ شو، نو عرضي طور هغې هلته کې انتظام وکړو. نو هلته هم په جیل کې هم بیا ډېره خپلې ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاری ساتلی دي.
عبدالاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز و، بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولي دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړل. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبدالاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو،
تاریخ خوندی وو، دغه وجه وه چې هغه د پریس نه راوتی نو چې حکومت هغه وتړې خواته راخله. دغه یو پرې زموږ سره شوې ده چې هغه ډېر کم ملایږي، او ادبي پانګه د هغه یو بل کتاب دی 1908 کې چاپ شوی دی. دې کې د هغه صدارتي خطبې هم دي، او رساله هغه جلسو کې چې بېکمې لکه دا د نثر کتاب دی. بل د تحقیق او تنقید کتاب چې کوم دی، ډېر اهم کتاب دی، خلکو ته ځینې حوالې هم ورکړي دي. روحانیان د مغولو تاریخیان، اسلام او مسلمان، دا د هغې یو بل کتاب دی. سرحدات چې کوم دي، دا یو بل کتاب دی. چاپ شوی دی، څوک هغه ترجمه هم کړې ده، د مولانا روم مثنوي ترجمه په پښتو کې پولیټیزم باندې کړې ده.
په کال 1920 کې عبدالاکبر خان وطن ته ستون شو. د باچا خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د باچا خان سره په شریک ډېر وخت تیر کړ، او سوزدله د خپلې قامی مبارزې له کبله په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افاغینه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخند حیات وایي، د قامی مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او دغه د ځینو ملګرو د باچا خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی وو. هغه زیاتوي،
عدم تشدد په دې دغه باندې د دوی لکه سره اختلافات پیدا شوی،
ہندوستان تا لارو گاندی سر ملو شو وی چی بغیر تا دی خپل مرگرو دا پوست پختنی نئے دا خپل لکا دا غچوی نو اغی سر شو که وغی سر دا غی پا دا غباندی یوزی شو نوی چی دل تا که دیا دی دول دا چی کم مرگری دی سر یوزی و دی دا خبر دیر مایند کرو و دیووی چی دا که مطلب دا خو زمونگ دا ارس دیم دا خو دا پختنو دا پارو دا خو دې لپاره نو چې موږ د لکه خپل زموږ یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار ده او بل عدم تشدد د غچونه دی نو قایله نو ځکه په دې باندې دې سره مختلف ملګرو یو څو کسانو چې هغوی د دې نه بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړی وو.
عبدل اکبر خان اکبر په کال 1908 کې د اته اویا کال په عمر کې د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د ژوند په آخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعرې ترجمه هم وکړه. د هغې د ژوند د آخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخندا حیات ناورو.
دی خو اخری لکه دی خپل دور سره د دی یو لور دا ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات باد کې اوسېدله او لکه اغي هغه وخت د یونیورسيټي کې و دا لور عبادت نه کړی او دا پلار پلار سره به وا او دا خدمت خدمت ایکونو لکه اخر وخت یې نو بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لګه مدمخ کې مسنوی او دغه ترجمه کړو د دی یو کتاب چې هغه ناچاپ دا شروع د هغه وخت ناچاپ او بیا اوس وروسته یې زیچاپ کو د برسویل پاکو هند په ازاده کې د پښتنو برخه زما د جون سره تړلي حالات.
اوردونکو دغه واز منګه د نن خبرونه را روانه ونه بعد پښتنو د قومي تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان. پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.